السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2023 کال د سپتمبر د میاشتې 28 نیټه ده. ملي حامد زاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د کورونو سیمه ایزو او نړیوالو رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم لرو. پاول خبرونه له اسرار العالم منارو.
شروع میں تمام خبروں لنڈی سے نڑیوال مالیاتی صندوق ہو یا آئی ایم ایف ہو پلاوے نن پاکستان تا للی د پختونو ژغورنه غورځنګ وای اسلام آباد های کورټ د ټولنیزو رسنیو د فعال حیات پریغل ضمانت منظور کړ او نن بل زندانه خوشی شي. او د اسیا کرکټ کپ فائنل میچ په سبا د هندستان او بنگلاديش ترمنځ وی. اوس د خبرونو تفصیل. د نړیوال مالیاتی صندوق یا آئی ایم ایف پلاوی نن پاکستان ته تللی. په اسلام آباد کې د نړیوال مالیاتی صندوق یا انټرنیشنل منیټری فنډ استازي دفتر بشالی ډوته ویل چې پاکستان ته ورغلی پلاوی غواړي چې له پاکستان سره د قرضې د ورکړې په اړه هر اړخیزه خبرې وکړي. د یاد دفتر چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي نن مشالی ډوته ویل دا نه ده معلومه چې آیا دغه اداره به پاکستان ته د قرض په ورکولو سلا شي او که نه. د پاکستان خزانی وزیر سید عمر تدی مخکی ویلی چې هیواد یې د برنو قرضو د بیا ادا کولو او روپی ارزښت ساتلو لپاره شاوخوا 9 ارب ډالر ته ضرورت لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي اسلام آباد هایکورټ د ټولنیزو رسنیو د فعال حیات پریغال ضمانت منظور کړ او نن به له زندانه خوشی شي. د غورځنګ ویاند فضل خان اډوکیټ بیګام شلډو ته ویل د هایکورټ جج امیر فاروق پرون د پریغال د خوشی کولو حکم وکړ. حیات پریغال چې په ټولنیزو رسنیو به یې د پاکستان پر ریاستي پالیسیو نیوکې کولې د جولای پر 15 نیټه پولیسو په ساده جامو کې ځینو کسانو په ډېر اسمل خان کې نیولې وو. د پاکستان بنوچر وزیر وایي چې د امریکا او هندستان ستراتیژیکي اتحاد د پاکستان په وینا نشي بدلېدی. شاه محمود قریشي پرون په نیویارک کې له جیو ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چې پاکستان به خپلو ګټو ته په کتو له امریکا سره اړیکې پر مخ وړي او واشنگټن ته به باور ورکوي چې له پاکستان سره یې په اړیکو کې ګټه ده. قریشي زیاته کړه چې له افغان او چینایي چارواکو سره یې هم خبرې شوي او تمه ده چې په دسمبر میاشت کې به د درې وړو هیوادونو چارواکي په کابل کې سره کښېني او په شریکه د کار کول او هڅه به کوي. یادونه ده چې امریکا پاکستان ته له ترګرۍ سره د مبارزې په لړ کې تر کلنیو مرستو څخه 300 میلیونه ډالره نورې منسوخې کړي او دلیل دا وړاندې کړی چې پاکستان د ترګرۍ پر ضد کوټلي ګامونه نه دي اخیستي خو پاکستان بیا دا خبره نه مني. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په میرلي کې ناڅرګنده وسلوالو د امنیتي ځواکونو په پوستا برید کې یو سرتېری وژلې. چارواکو نن مشالی ډوته وویل چې دغه پیښه پرون ناوخته د میرلي په سپینوام کې افغان پولې د څیرمه رامنځته شوې. د مشالی ډو خبریال وایي په دې وروستیو کې په امنیتي ځواکونو د وسلوالو بریدونه او دواړو خواوو ترمنځ نښتې زیاتې شوې چې پکې دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې اداوې کېږي. د جنوبي وزیرستان د ځوانانو یوې جرګې غوښتنه کړې چې په سیمه کې په کار بوخت او غیر سرکاري ادارو کې د سیمې تعلیم یافته ځوانانو ته روزګارونه ورکړل شي. پرون په واڼه کې د مسعود ځوانانو جرګې د جنوبي وزیرستان د مرستیال کمشنر او د غیر سرکاري ادارو د چارواکو ترمنځ په غونډه کې ځوانانو دا غوښتنه هم وکړه چې په تعلیمي څانګه کې د شو مبینه درغلوي د پلټنې وشي او په جنګونو کې د ړنګول شو کورونو د سروې وشي. له غونډې وروسته جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر سهیل احمد خان مشال ډوته وویل هڅه به کوي چې د ځوانانو دغه مطالبه زر تر زره پوره کړل شي. د درخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکي یو غیر سرکاري تنظیم د خبر پښتونخوا د درخزیانو لپاره د تعلیمي وظیفو اعلان کړی. د بلو وینس په نامه د دې غیر سرکاري تنظیم مشر کبر نسیم نن مشالی ډوته وویل چې دغه وظیفې یا سکالرشپ چې 2 لک روپۍ دي درخزیانو ته د 2019 تعلیمي کال لپاره ورکړل کیږي.
مونږ ډیرو داسې ملګرو سره په رابطه یو چې کوم دا خواهش لري چې کوم خواجه سرا که کالج یا سکول ته تلل غواړي که څه کمپیوټر د انګلیش زبان یا نور داسې کورسونه کول غواړي نو هغه ته دې سکالرشپ ورکړل شي.
کمانډر سیم زیاته کړه چې دغه سکالرشپ له خبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي هر یو نرخځې کارولی شي او د دې لپاره د عمر یا د تعلیم کچې معیار نشته دی. مشالې دوه غوښتي د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په وینا کې ویل چې هیواد یې په 13 یو کال کې د سولې پر لور یو نوی باب پرانیست او د نړۍ له مشرانو هم غواړي چې له هیواد یې د تاوتریخوالي د ټغر د ټولېدو په دغه نوي پړاو کې مرسته وکړي. پرون په نیویارک کې د خپلې وینا پر مهال عبدالله عبدالله د روان کال په جون کې په موقتي اوربن کې د طالبانو د برخه اخیستو په ګډون د یو شمېر پرمختګونو یادونه وکړه او زیاته یې کړه چې افغانان هیڅ چا ته خطر نه پېښوي او د سیمه ییزې رغند همکاری د رول په لټه کې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان له 2001 کال راهیسې له وسله والو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو په تر ټولو ښه دریځ کې دی. د امریکا د توانایي وزیر ریک پیری وایي حکومت چې د ایران په تیلو څانګه د بندیزونو عملي کېدو له کبله د تیلو زیاتېدونکي قیمت د مخنیوي لپاره د خپلو غټو خام تیلو له ذخیرو څخه د تیلو راویستل په پام کې نه لري. په نومبر میاشت کې بعد دغه بندیزونه عملي کیږي. پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته پیری ویل د امریکا د پیټرولیم ستراتیژیکي ذخیرې کومې چې د نړۍ تر ټولو غټې حکومتي ذخیرې دي له دې څخه د تیلو راویستل به د تیلو په نرخونو ډیر کم او لنډمهاله اغېز وغورځوي. له څو میاشتو راهیسې د تیلو چارو ماهرین داسې ګنګوسې کوي چې کېدای شي د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه د تیلو د نرخونو د مخنیوي په هدف له یادو ذخیرو تیل راوباسي. په ځانګړې توګه په داسې حال کې چې ټاکل شوی د نومبر په شپږ بابا په امریکا کې د کانګرس د څوکیو لپاره انتخابات کیږي. او اخري خبر د کرکټ د آسیا کرکټ کپ فائنل میچ په سبا د هندستان او بنگلاديش ترمنځ وی ټاکل شوی چې میچ په د پیښور پر وخت د ماخام په 4:30 بجې په دوبی نړیوال میدان کې پیلېږي. په متحده عرب اماراتو کې روان په دې ټورنمنټ کې د پاکستان، افغانستان، هندستان، بنگلاديش، هانګ او سریلانکا لوبډلو برخه واخیسته چې پکې دوه لوبډلې هندستان او بنگلاديش فائنل میچ ته وتل. د اوتدې محمد مشال خبرونه او سم د موسم حال او کرنسی بیل احمد الله ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 125 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 125 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 130 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ، یو یورو 150 روپۍ 80 پیسې او 140 روپۍ 10 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 40 روپۍ لس پیسې او 40 روپۍ 10 پیسې، یو سعودي ریال 30 روپۍ 40 پیسې او 30 روپۍ 15 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې او 315 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 22، په بنو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 21، په ژوب کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 14 او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پیسو نړیوالې ادارې IMF یو وفد نن د پاکستان په سفر دی. یو کارپوه وایي پاکستان ته د قرضې ورکولو لپاره به د هیواد اقتصادي حالت ته کتل کیږي.
دیو پاره کې به د هری پوتنشل ګوري چې کله د دې قرضې وخت پوره شي او دیو باندې چې موږ کم انټرست یعنی سود موږ ردی نه دیو موږ ته پکې ولې شي.
د اسلام آباد یو عدالت د انټرنیټي جرمونو په کیس کې د پښتون تحفظ موومنټ د یو فعال حیات رغل د ضمانت منظوري ورکړې. په پاکستان کې د بجلی په بیو کې زیاتوالی ولس پریشانه کړی دی.
نن یو ریټ ته سبا بل ریټ ته گاکم خپره، عوام هم خپره، دکاندار هم خپره، د منګایا د لاسه ډیر تنگ شو.
په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو د تعلیم لپاره وظیفې اعلان شوې دي.
دلن تاریخ پورم خپل حقوقو د پاره ډیر چلواله، خپل تعلیم لپاره هم چلواله. کوم چې کوم فائدې سره راځي په کورونو کې تعلیمونه پرې دي یا په سکولونو کې پرې دي، دا هو د پاره هغې سره د خپل اډیکیشن جاری وساتي.
نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF یو پلاوی اسلام آباد ته ورغلی دی. دا پلاوی په داسې مهال د پاکستان سفر کوي چې د دغه هیواد چارواکو ویلي چې د اقتصاد سم ساتلو لپاره 9 ارب ډالرو قرض اخیستو ته ضرورت لري. امریکایي چارواکو IMF ته خبرداری ورکړو چې پاکستان غواړي په دې پیسو د چین قرضونه خلاص کړي، نو ځکه واشنگټن نه غواړي چې دغه پیسې د چین لاسته ورشي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د نړیوال مالی صندوق یا انټرنیشنل مانیټری فند د استازي دفتر مشال ریډیو ته وویل چې د سپتمبر په 18مه پاکستان ته ورغلی د دې ادارې پلاوی غواړي د دغه هیواد د لوړپوړو چارواکو سره د قرض د ورکړې په اړه هر اړخیزي خبرې ولري. دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي. نن مشال ریډیو ته وویل دا نه ده معلومه چې آیا دغه اداره به پاکستان ته د قرض په ورکولو سلا شي او که نه. د پاکستان خزانی وزیر اسد عمر تر دې مخکې ویلي چې هیواد یې د بهرنیو قرضونو د خلاصولو او د روپۍ ارزښت ساتلو لپاره 9 اربع ډالرو ته ضرورت لري. هغه تیره اونۍ پارلمان ته د وینا په مهال وویل چې له اقتصادي بحران څخه د بچ کېدو لپاره یا له کوم دوست هیواد پور غواړي او یا هم د پیسو له نړیوال صندوق یعنی IMF څخه. IMF یا انټرنیشنل مانیټری فند د پیسو نړیوال صندوق دی چې اړو هیوادونو ته پورونه ورکوي. په اسلام آباد کې د اسلامک انټرنیشنل پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې IMF له بشپړې څېړنې پرته چاته قرض نه ورکوي.
لکه مونږ چې څنګه د انسان صحت ګورو دغه شان دیو د ملک د اکانومي هغه هیلث ګوري نو دیو په هغه کې به د هغې پوټینشیل ګوري. پوټینشیل مطلب دا دی چې آیا په دې اکانومي کې دومره پوټینشیل شته. ٹیکس چکم سٹرکچر دے دی ریونیو چکم سٹرکچر دے آیا دیو کے بیدا سے دیو سرا پوٹینشل شترے چه کلا د دې قرضې وخت پوره شي او دیو باندې چې موږ کم انټرست یعنی سود موږ ردی نه نو دیو موږ ته پکول شي دیو خپل قسطونه په خپل وخت باندې راکول شي کنه.
IMF په خوا هم پاکستان ته په پور پیسې ورکړې دي. خدا زلورتا د امریکای بهرنو چارو وزیر مایک پومپیو خبرداري ورکړې چې که اسلام آباد ته پیسې ورکي نو هغه پی د چین قرضونه خلاصي. IMF ته امریکا د نړۍ له بل هر هیواد څخه ډېرې پیسې ورکوي نو ځکه پومپیو د 13 جولای په 1/3 د CNBC ټلویزیون سره په یوه مرکه کې وویل چې نه غواړي د امریکایي ټیکس ورکوونکو پیسې د دوی سیال هیواد چین جیب ته لاړې شي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي سیاسي مسایل د قرضونو په ورکړې اغیز لري.
امریکا یو دار چې نړۍ یو اقتصادي طاقت ته IMF کې دا غي ډېر غټه حصہ ده نو باید ده چې امریکا کو پرس کا انداز سے تو ریزرویشن دا غیر پاکستان ته په قرض ورکول باندې نو IMF هغی په خپل دباو کې د صحه پورې راوستي شي.
د میراج الحق په وینا کې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان ته پور ورنه کی دغه هیواد مجبور دی د خپل دوستانو لکه چین، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو یې پور کی. په دې وروستیو کې وزیر اعظم عمران خان سعودي عرب او متحده عرب اماراتو ته سفر هم کړو خو چارواکو نه دی ویلي چې آیا په دې اړه خبرې شوې یو کنه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. پښتون تحفظ غورځنګ ویلي د ټولنیزو رسنو د فعال حیات پرېغل د ضمانت قانوني غوښتنې پوره کړې دي او نوموړي بنن د اډیالې له جیله خوشې کړل شي. دا خبره د غورځنګ دوه مخکښانو تیر ماسخوتن تر هغې وروسته مشال ریډیو ته وکړه چې اسلام آباد هایکورټ د انټرنیټي جرمونو په کیس کې د پرېغل ضمانت منظور کړ. حیات پرېغل د جولای له لومړۍ اونۍ راهیسې زندانیو او د بخښنې نړیوال سازمان د ضمیر قیدی بللې دی. پامیر ساحل تفصیل لري.
د پښتون تحفظ غورځنګ ویاند فضل خان ایڈوکیټ بیگا مشال راډیو ته ویل د حیات پرېغله د ضمانت امر د اسلام آباد هایکورټ قاضي عامر فاروق پرون ماخستن وکړ. د نوموړي په خبره نن د ضمانت پاتې قانوني کاروایی بشپړوي چې تر هغې وروسته به حیات پرېغل آزاد شي.
د حیات پرېغل په کیس کې د اسلام آباد هایکورټ جسټس عامر فاروق د حیات پرېغل ته ضمانت ورکو، د هغې ضمانت منظور شو. انشاءالله هغه بقایا کاروي به ذخیره تر سره شي. ان شاء الله حیات پرېغل آزاد وي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د قامي اسمبلۍ غړی علي وزیر وایي د غورځنګ وکیلان او د ټولو ورځ په عدالت کې ول. دی وایي عدالت له ډېرې مودې راهیسې دا قضیه ځنډوله حالانکه هیڅ پیچیدګۍ پکې نه وي. د وزیر په خبره دا یوازې سیاسي قضیه وه
ټول ورځ متیره کړل په کور باندې هم د باور د څو ورځې نه دغه کیسه ډیر وزندو دومره زندول نه ورته په کار څه داسې پیچیدګان نه وي پکې لیګل پیچیدګان نه وي پکې داسې چې موږ دا وایو چې یاره هغه په دغه کیسه کې مشکلات وو دا کیسه یو سیاسي کیسه زه دا وایم چې بالکل په دغه کیسه کې موجود نو مزید د دې څه داسې قانوني طریقې کار نه جوړیدل
د پرېغله د کورنۍ له وینا سره سم نوموړي په متحده عرب اماراتو کې کار کاوه او په چټۍ کورته ورغلی و چې د جولای پر 15 شپې مهال پولیسو په ساده جامو کې ځنو کسانو په ډیر اسماعیل خان کې لکور یوړ د جولای پر 1 چارواکو خبر ورکړ چې پرېغلې د راول پینډې اډیالي زندان ته انتقال کړی دی نوموړی له هغه وخت راهیسې بندي و او پښتون ژغورنې غورځنګ یې مقدمه پر مخ وړه د پرېغله د ضمانت تر امر سمدستي وروسته د غورځنګ مشر منظور پښتین پر ټویټر په یو بیان کې د دې اقدام هرکلی وکړ او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او نورو هغو ټولو کسانو مننه وکړه چې د هغه د خوشي کولو لپاره یې هلې ځلې کولې د بخښنې نړیوال سازمان د سپتمبر پر 24 په یو بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې هیات پرېغل دې سمدستي او بې له شرطه خوشي کړي د سازمان نوموړی د ضمیر قیدی په نوم یاد کړی وایي چې پر هغه د پاکستان پر دولتي پالیسیو د انتقاد تور پورې شوی دی د پښتون تحفظ غورځنګ ویاند فضل خان اډوکیټ زیاتوي چې پر پرېغله د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي او سزاګانو د فعل لګول شوی وي چې پاړه د سپتمبر پر 15 په اسلام آباد های کورټ کې اورېدنه وشوه پښتون تحفظ غورځنګ او حیات پرېغل خپل په بیا بیا ویلي دي چې یوازې د پاکستان له اساسي قانون سره سم د پښتنو د حقونو غوښتنه کوي
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز 520 شارټ ویوز 2113 15315 او 15555
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د بجلی د نظم قومي ادارې نفرا د بجلی په نرخ کې د یو یونټ په سر د 1.6 روپو د زیاتوالي منځوري ورکړې ده د نهې پورس د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ د اقتصادي همکارۍ د کمیټه په غونډه کې د بجلی ګیس او پټرولیم په قیمتونو کې د زیاتوالي تجویزونه راغلي او پرون نفرا د بجلی په نرخ کې د اضافه منځوري ورکړه غلام غوث نور معلومات راکوي
تیر ورځ نیپرا د بجلی په نرخونو کې د یونټ په سر د 1.16 روپو د اضافه منځوري ورکړه د لړکی په پیښور کې عام ولس او دکانداران وایي کچېری د بجلی ګیس او پټرولیم مصنوعاتو نرخونه سیوا کیږي نو د سره به په هیواد کې د ګرانۍ شرح نور هم سیوا شي سوتنو په دې لړ کې لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
نن یو ریډ ته سبا بل ریډ ته گاکم خپر عوام هم خپر دکاندار هم خپر د منګایا د لاسه ډیر تنگ شو ادین علاوه بجلی ادین علاوه ګیسونه دا بجلی بیرونه مونږ خو دا بوتل او داغه خرڅو ډیپریزری چلو دا چلو نو دې چی ریلیف نه اغه نو دا عوام څه کوي
مانم سجاد دے پرون سبزی منڈی لاڑم 650 روپے 5 کلو ٹماٹر بس پزے میں پر ہمے اس اگشتے ہوئی نہ شو غریبی دا
تحریک انصاف سره تعلق لرون کے د صوبائی اسمبلی غڑے او د خیبر پختونخوا د حکومت ویان شوکت یوسف زی وای دا وخت ہیوات تا ڈیری اقتصادی ستونزی ورپی خیدی او د دې ستونزو د هوارولو لپاره دوی زینی ټیکسونه او نرخونه سیوا کوي
مالی کرائسس دے پنے ملک دا یو کال یو نیم بڑیر مشکلات دے حل کو دا دا چی کم دا بجلی نرخونو کی اضافی خبری کی گی دا پیٹرول پا نرخونو کی دا اضافی خبری کی گی یا کم دا ٹیکس مند خبری کی گی دا را اضافہ دا طول ہارا سیزونا دی چی دا کم دا ہم معیشت تا باشر دے کم معیشت تا نقصان دا سیدل دے دا غیر دا پورا کول دا پارا دا معیشت تا ٹریک مند را وستو دا پارا دا کسم سخت فیصلی
حکومت مجبور ہے کو عام غوښتنه کوي چې د هیواد د اقتصادي ستونزو حل کولو لپاره دی حکومت نوري لاري چاري ولټوي خو په غریب ولس د ګرانۍ د بوج د اچولو نه دی حکومت ډډه وکړي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د مذهبي هماهنګۍ لپاره یو کاري ډله جوړه کړې ده دغه ډله چې نېشنل انټر فیت ورکینګ ګروپ نومیږي د جوړېدو مقصد یې د اقلیتونو مذهبي ازادي خوندي ساتل مذهبي هماهنګۍ ته وده ورکول او د دې لپاره په ګډه کار کول دي نور معلومات په دې رپورت کې دي
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په بیان کې ویل شوی چې د مذهب او عقیده ازادي د کمیشن په لومړی توبونو کې راځي او د دې پلیټ فارم لاره به په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو د حقوقو او مذهبي ازادي د خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کوي. د هيومن رائټس کمیشن اف پاکستان د کونسل یو غړی زورا یوسف وايي د دې کاري ډلې د جوړېدو دوه مهم مقصدونه دي.
اس میں ہمارا یہ بھی خیال ہے کہ یہ گروپ زیادہ تر وہ آپس مطلب اپنی ہی ایشوز پہ کام کرتے ہیں.
داوائی ددغ ڈلے دا جوڑے دو ترشا زمونگ دا خیال دے چے مذہبی اقلیتونا زیادہ پر خپلو مسلو کار کوی، نو یو ضرورت دے چے دوی پر خپلو کی یو زیشی پا یو مشترکہ پلیٹ فارم مخی تراشی او پا گرد دا خپلو حکونو لپارا کارو کڑی. بل دا ہم دا چے پا پاکستان کے دا مسلمانانو اکثریت زیادہ دا سوچ دے چے دا اقلیتونو دا حکونو ذمہ واری دا دوی ندا، نو یو مقصد دا ہم منگلرو چے دوی ہم پدے کے شامل کرو. د یو سیډنیز مرکز سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز د بشری حقوقو لپاره د کارکونکو سانګې او فعال شګفتہ خالق وای په پاکستان کې د اقلیتونو د آزادۍ او حقوقو لپاره ادارې موجود دي، خو په اصل کې جدي ګامونه اخستل او عملی کارونه کول پکار دي.
زما په خیال ډېر پوزېټیو انیشیټیو دی، خو کوم سچویشن ګورو ماینورټیز لپاره پاکستان کې اپیرنٹلی خدا لگا سموتھ کاری دا سینس آف انسیکیورٹی دے اگر رس درس لگا زیادتی گی مائنورٹیز لپارا گورنمنٹ کو لگیا دی انیشیٹیوز اخلی عبادت زیونا چی دی اغم زیاد سیکیور شوی دی، خو یو دا سیکاری چی یو مائنڈ سیٹ کانسٹنٹلی لگیا دی دا نان مسلمز ایکسپٹنس لیول لگا رو رو کمی گی. مونگ بیخی برداشت نہ کہو چی مسلمانانو نہ علاوہ هم دلتا نور خلک هم پاتې کیږي.
په پېښور کې د مذهبي اقلیتونو او د مذهبي هماهنګۍ لپاره کارکونکو او فعال روبینا شاهین وايي په پاکستان کې اقلیتونه مذهبي ازادي لري، خو په کار ده چې د غوي د بنیادی حقوقو خیال وکړل شي. زمونږ په هیواد کې مذهبي ازادي بالکل شته، داسې نه ده چې هغوی خپل بنیادی حق نه لري. زمونږ هیڅ حق نه جوړیږي چې د چا پر مذهب ګوته پورته کړو. زمونږ مقصد دا دی چې خلک یو بل ته نږدې شي، د غوی د انساني حقوقو لپاره مونږ کار کوو چې خلک یو بل ته نږدې شي او د یو بل د حق خیال وساتي. مسئله دا ده چې زمونږ په هیواد کې خلک د دوی د حق خبره کول نه ویریږي. چا چې د مذهب ټیکا اغستې ده هغه مو وژلو ته تیار دي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی او پخواني غړي فریډریک عظیم هم د روبینا شاهین خبره تکراروي چې ګواکې اقلیتونو ته مذهبي ازادي حاصله ده او له دې پلوه په خیبر پښتونخوا کې دوی هیڅ مشکل نه لري.
آزادی خوشتا ولی نشتا سن را ملتا آبادی آزادی دی ان زو چای چزو دور چه اخبر مذبی رسولات دی او ملتا سر پرابلم نشتا ان کے پیچھے چدی کنا دولا پرابلم نشتا دا اور دے دا بل لگا چدی کنا پرابلنس کے
کارپوهان وایي د مذهبي برداشت او د نورو مذهبونو منونکو د احترام لپاره باید په بنیادی سطح کار وکړل شي. دوی وایي د دې لپاره په تعلیمي نظام او نصاب کې بدلون او نورو اصلاحاتو ته ضرورت دی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګیا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریدلې او لیدلې شي. بل رپورت ته ورزو، د اطلاعات او وفاقي وزیر کامی اسمبلی ته د وینا پر مهال د بنو هوایی میدان په اړه بیان باندې د جنوبي ضلعو ولس خبرګون ښودلې او غوښتنه کړې چې دغه ډګر لا وړاندې جوړ شوی او په هر صورت یې پراخوالی غواړي. د بیان پس پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی مختلفې خبري غونډې کړې دي. عمر وزیر رپورت لري.
دوه ورځې وړاندې د کامی اسمبلی په اجلاس کې وفاقي وزیر اطلاعات فواد چودھری بنو ایئرپورٹ پاڑا دغا بیان چې تیر حکومت بنو کې هم د ایئرپورٹ اعلان کړي، د جنوبی زلو او بنو ولس خفه کړي. د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی تیر ورځ خبری غونډه کې ویلي چې وفاقی وزیر اطلاع د بنو انټرنیشنل هوایی ډګر منصوبې مسخره کړي او د حکومت موقف یې داسې وړاندې کړي چې د بنو او جنوبی زلو خلک یې مایوسه کړي. نو موړی ویلي چې تر شوی حکومت د بنو ایئرپورټ یا هوایی ډګر منصوبې لپاره اویا کروڑ روپے جاری کړي چې په کار هم پیل شو. خود د پوینا د پاکستان تحریک انصاف لبنو نه صوبایي اسمبلی غړو دغه منصوبه لزن سره مخ کړي. بنو هوایی ډګر منصوبه ځایي خلک څومره د اهمیت وړ بولی او د وفاقي وزیر اطلاعات کامی اسمبلی ته وینا په غبرګون کې خپل احساسات داسې شریکوي.
جنوبی اضلاع د شمالي وزیرستان گیټ وې دو د شمالي وزیرستان گیټ وې پر یارې د نیم افغانستان خلک د نیش په باندې باندې دغه وینا د دې رصد و د دې عمل د صدا ایرپورټ د نن 28-30 سال مخکې جوړ شو دا باقاعده په پنډي اسلام آباد پېښور دغه تا فلایټس کېدل د تبدیلی په نوم د حکومت راغی د دغه وینا عمران خان او الیکشن کانټیسټ خو نن دا ثابت شولا چې د دوه همدردی د دغه خبره سره نه دو و دغه فواد صاحب چکیم دا د بانی خلک تمسخره وکړل دا ایرپورټ نش په هر صورت غوړي.
ملک مصطفی خان جرنل کونسل سیټی 1 او د پی ټی آی یو سرکار دا کارکونیو د 22 سال نه فواد چودري د میجد پارټی د حکومت یو زموار کاستا او یو داسې بیان کړه دا چې بانی تا د ایرپورټ ضرورت کې دای شي دای دغه نه واقف نه دا چې په دا ایریا باندې خالی بانا نه دا لکی مروات ضلع ٹانگ ضلع ٹی آئی خان شمالی وزیرستان کرک کوہاٹ دغه ټوله د پورا دا یو ډیر ضروری غدا 90% په پېښور او په اسلام آباد چې سمره خالته دغه طرف نه تل دغه خلک ته د سہولات جوړ شي او دای دا په دا غفل الفاظ دا واپس کو او کا واپس یې نه کړل میرو احتجاج یا کای او زر نظر د دغه چتیم فاند شو دا فاند په دغه د پورا غکو
د خیبر پښتونخوا په خوانی وزیر اعلی کرم خان دورانی خبري غونډه پاس دا پاکستان تحریک انصاف خیبر پښتونخوا پخوانی صوبائی وزیر او موجوده اسمبلی غړی شاه محمد وزیر هم 13 ورځ خبری غونډه را بللې. نو موړی ویلی چې وفاقی وزیر اطلاعات خبرو ته غلط رنگ ورکولی شي ځکه چې د ده په وینا 115 میلیونه روپۍ باندې انټرنیشنل یا بین الاقوامي هوایی ډګر نه جوړیږي. نو موړی ویلی چې موجوده هوایی ډګر لپاره یې 1400 کینال ځمکه وړیا ورکړې او بین الاقوامي هوایی ډګر لپاره بکا خیل کډوالو کیمپ سره 1000 کینال ځمکه وړیا ورکولو لا تیار دي. خبری غونډه کې شاه محمد وزیر ویلي چې موجوده ایرپورټ پراخواله نږدې آبادی او زرخیزې ځمکې شاړوي. نو که لوی هوایی ډګر جوړیږي بکا خیل کې ورته وړیا ځمکه ورکولو لا تیار دي. بنو ایرپورټ له بنو خار په لویدیز 6 کیلومتره فاصله کې میرانشاه سړک باندې 1978 کال پس جوړ شوه چې تر 1990 پورې فعال وو او پېښور اسلام آباد ته به ترې محدود هوایی سفر کېدو. تیر شوي حکومت کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د بنو دورې پر مهال دغه هوایی ډګر د انټرنیشنل ډګر جوړولو اعلان کړی وو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو غوږی. په کوټه کې پولیسو د هزاره ډیموکراټیک ګوند مرکزی ستر سیکرټری احمد ګوزداد د قتل په تور کې نیولی دی. پولیسو احمد علی ګوزداد هغه وروسته ونیو کله چې عدالت هغه ضمانت خارج کړ. د ګوند مشرانو ویلي د دوی پر ضد د جوړو شوو سازشونو مقابله به کوي. تفصیل له کوټې نه زموږ د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې دی.
نوموړی دغه وروسته نیول سوی دی کله چې د قتل په یوه مقدمه کې د کوټ اډیشنل سیشن جج اسدالله کاکړ لخوا د ښاغلي کوزاد د ضمانت درخواست رد شو. په دې ترڅ کې نور حال د دغه ګوند مرستیال مرکزی مشر رضا وکیل صدا سراته بیان کړی.
نور کسان ضمانت
دی پوښتنې په جواب کې رضا وکیل زیاته کړه چې د یو پلان لاندې د هزاره ډیموکراټیک ګوند په ضد دغه ډول عملیات روان دي. خدای به په مړانه سره دغه ټول سازشونه ناکامه وګرځوي.
ډېر خلک دا نه برداشتوي چې د پی دوه سیټونه ولري. نه زموږ خپل خلک دي، نور خلک دي، ورپسې لګیا دي. زموږ یو ځای ملک ډېر لاسوهنه کړی دی، هغه ډېر زور لګولی دی.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې احمد علي کوزه د جنوري په 25مه نیټه په پاکستان کې سیوی په عام انتخاباتو کې د کوټې د هزاره ټاون څخه د بلوچستان اسمبلی غړی ټاکل شوی وو، خو وروسته انتخابي کمیشن د شاغل کوزاد کامیابی نتیجه وځنډوله ځکه چې پر کوزاد باندې نه هواز د قتل تور بلکې د پاکستان د کورنۍ چارو د وزارت لخوا د شاغل کوزاد شناخت کارت هم بند شوی وو. د پاکستان د شناخت کارت جوړونکو ادارې نادرا لخوا پر نوموړی تور دی چې کوزاد پاکستانی نه بلکې افغانی دی. خو شاغل کوزاد او ازاره ډیموکراټیک ګوند همیش دا تورونه رد کړی دي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورور ولی
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندی
په دونی مو بجو
د نړی رنگونا
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری گړای
په سلورو بجو د مشال ریډیو خبرونه تا تاسو هوګی چې د انټرنیټ په پتا مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو لري اعلان خبرونه به یواره بیا د اسرار العالم منور.
د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF پلاوین پاکستان ته تللی. په اسلام آباد کې د یادې ادارې د استازي دفتر نن مشالې وویل چې پاکستان ته ورغلی پلاوی غواړي چې له پاکستان سره د قرض د ورکړې په اړه هر اړخیزه خبرې وکړي. د پاکستان خزانه وزیر اسد عمر تر دې مخکې ویلي چې هیواد یې د بنو قرضو د بیا ادا کولو او روپۍ ارزښت ساتلو لپاره شاوخوا 9 ارب ډالر ته ضرورت لري. د پښتون ژغورنی غورځنګ ویاند پر مشالې دوه ویل چې اسلام آباد هایکورټ د ټولنیزو رسنیو د فعال حیات پریغال ضمانت منظور کړی او نن بل زندانه خوشی شي. حیات پریغال چې په ټولنیزو رسنیو بجې د پاکستان پر ریاستي پالیسیو نیوکې کولې د جولای پر 15 پولیسو نیولې وو. د پاکستان پر چور وزیر وایي چې د امریکا او هندوستان ستراتیژیکي اتحاد د پاکستان په وینا نشي بدلېدی. شاه محمود قریشي پرون په نیویارک کې له جیو ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چې پاکستان به خپلو ګټو ته په کتو له امریکا سره اړیکې پر مخ وړي. قریشي زیاته کړه چې له افغان او چینایي چارواکو سره یې هم خبرې شوي او تمه ده چې په دسمبر میاشت کې بعد د درې وړو هیوادونو چارواکي په کابل کې سره کښېني او په شریکه د کار کولو هڅه به کوي. چارواکي وایي د شمالي هندوستان په میرلي کې ناڅرګنده وسله والو د نتیجو کښونو په کوستا برید کې یو سرتېری وجلې. چارواکو نن مشاهده وکړه چې دغه پیښه پرون ناوخت د میرلي په سپینوام کې افغان پولیس ته څرمه رامنځته شوې. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس پرون د ملګرو ملتونو عمومي سمبلې ته په وینا کې ویل چې هیواد یې په تېر یوه کال کې د سولې پر لور یو نوی باب پرانیست او د نړۍ له مشرانو هم غواړي چې له هیواده یې د تاوتریخوالي د ټغر د ټولېدو په دغه نوي پړاو کې مرسته وکړي. او د آسیا کرکټ کپ په فاینل میچ په سبا د هندوستان او بنګلادیش ترمنځ وي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله درته وړاندې کوي.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د توانایي وزارت حکومت ته تجویز ورکړی چې د بجلی په نرخونو کې د کم نه کم 2 او زیات نه زیات 4 روپۍ اضافه وکړي. د کابینې اقتصادي رابطه کمیټې د بجلی په نرخونو کې د اضافه منظوري د کمیټې د راتلونکي غونډې پورې ځنډولې ده. ورسپانه لیکي پاکستان کې کارخانو ته بجلی د نورو ملکونو په نسبت په ګران نرخ ورکړی کیږي چې له وجې د شیانو نرخونه زیات دي او په ملک کې د ګرانۍ یو غټه وجه دا هم ده. ورسپانه لیکي د ملک غریب خلک د ګرانۍ له وجې ډېر په مشکل سره ژوند تیروي، خو په اعلی کچ کې دونکو غونډو کې په ملک کې په ګرانۍ قابو موندو لپاره څه هلې ځلې نه کیږي. حکومت دې د بجلی او ګیس په غلا قابو عمومي نو د نرخونو زیاتولو ضرورت به نه راپېخېږي. نوای وخت ورسپانې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي حکومت سره د بجټ خساره پوره کولو لپاره یو شمېر نورې لارې هم شته، خو تر ټولو اسانه طریقه ورته په ټیکسونو بجلی او ګیس په نرخونو کې اضافه کول ښکاري. او دا وجه ده چې نه صرف د ګیس نرخونه یې زیات کړل، بلکې اوس د بجلی نرخونه هم زیاتوي. ورسپانه لیکي دې کې شک نشته چې نرخونه زیاتولو له وجې حکومت ته به ډېر رقم په لاس ورشي، خو ښه به دا وي چې حکومت دې د هغه کسانو پر ضد ګامونه پورته کړي څوک چې ټیکس نه ورکوي او د بجلی او ګیس په غلا کې ککړ دي. ورسپانه لیکي د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه زیاتولو له وجې په ملک کې به ګراني نوره هم زیاته شي، نو حکومت دې په خپلو فیصلو نظرثانی وکړي او د بجلی نرخونه زیاتولو فیصله دې ځنډولو په ځای منسوخ کړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د حساب خامی ادارې مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال ویلی دي د ادارې د ښې کارکردګۍ له وجې په پاکستان کې د کرپشن شرح راکمه شوې ده او نړۍ په 115 ملکونو کې 146 نمبر ته رارسېدلی دی. ورسپانه لیکي دا څه دومره ښه پرمختګ نه دی، ځکه چې په پاکستان کې اوس هم د نړۍ 115 ملکونو نه زیات کرپشن کیږي. نو هر چا چې قامی دولت لوټلی وي او یا یې لوټي، نو د هغوی پر ضد ډېر څه کول پاتې دي. ورسپانه لیکي اولس موجوده حکومت ته د ملک نه کرپشن خاتمې لپاره لپاره ووټ ورکړی وو، نو نه صرف حکومت له دې لړکې کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي، بلکې اولس هم دا فرض جوړیږي چې ملک نه کرپشن خاتمه کې دی خپل کردار ولوبوي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي اروپای ټولنه په پام کې لري د چین د هغې یوې منصوبې په مقابل کې چې هدف یې د نړۍ هیوادونه د لویو سړکونو، ریل پټړو او بندرونو په وسیله نږدې کول دي، یو بدیل پروګرام وړاندې کړي. بلخوا امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د هغو اندېښنو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې د افغانستان په جګړه کې د عامو افغانانو د وژنو په اړه لري. د دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون بچانا ورو.
د فرانس پریس اجانس لیکنه وایي په داسې حال کې چې د چین د لویو سړکونو د پروژې بیلټ اینڈ روډ په اړه شکونه پیدا شوي، اروپایي ټولنه غواړي د سیمې او د تجارت د پرمختګ داسې یو بدیل پروګرام وړاندې کړي چې هیوادونه به پورونه وزغملی شي. د بلجیم حکومت ټینګار کوي چې اروپایي اتحادیې خپل پلان د یو بل هیواد د هغې په مقابله کې نه دی رامخته کړی. لیکنه کاږي د چین حکومت پر خپل بیلټ اینڈ روډ پروګرام چې هدف یې د لویو سړکونو، ریل پټلیو او بندرونو په جوړولو سره د نړۍ هیوادونه له هم سره نږدې کول دي، عربونه ډاډر لګوي چې له هیوادونو به یې د پورونو په شکل کې بیرته وصولوي. د چین ولسمشر ژی جن پینګ د روانې سپتمبر میاشت په پیل کې ویلي وو له هغو هیوادونو سره چې د بیلټ اینڈ روډ منصوبې برخه دي د چین تجارت له 5 ټریلیونه ډالره اوښتی دی. خو ځینو هیوادونو د چین د پور د پیسو په اړه پوښتنې کول پیل کړي دي چې آیا دا پروژه به په اوږد مهال کې د دوی په ښه او که په بده تمام شي. بلخوا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د نهې پر ورځ د افغان پوځ او د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباریو کې عامو افغانانو ته د مرګ ژوبلې او وختو پر پیښو اندېښنه ښودلې. په لیکنه کې د راپورټونو په حواله ویل شوی د خالی پر ورځ د کاپیسا او وردګ ولایتونو پر کلیو د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباریو کې څه د پاسه 25 کسان ووژل شول. د دغو سیمو اوسیدونکو ویلي په وژل شو کې ښځې او ماشومان هم ول. د لیکنې تر مخه د ملګرو ملتونو د تیرو کلونو احصایو ښودلې چې د افغانستان یو زیات شمیر عام وګړي د یاغیانو په بریدونو کې وژل شوي. د یاد سازمان رپورټونه ښیي چې د افغانستان د تیر کال په جګړه کې شاوخوا 10,000 عام افغانان وژل شوي او یا هم ټپي شوي دي. د دې تلفاتو له درو څخه دوه برخې د طالبانو او یا هم داعش ډلې د بریدونو نتیجه ګرځول شوي دي. لیکنه زیاتوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د نړیوالو انساني قوانینو په پام کې نیولو سره د عامو خلکو ژوند له خطر سره مخ نه کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د تورخم په لاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تازه میوو او سبزیانو کروڑونو روپو کاروبار کیږي، خو د پیښور تاجرانو په وینا په تورخم دروازه د کسٹم چارواکو په وجه د سبزیانو او تازه میوو ډک گاڑی ولاړ دي چې بیا دغه سبزیانی او میوې خرابیږي. تفصیل د خالد خان په رپورټ کې اورو.
دا تورخم په لار د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا سبزی او تازه میوه تاجرانو د پاکستان حکومت او په خصوصي توګه د کسٹم چارواکو نه غوښتنه وکړه چې دا تورخم په گیټ کې د سبزی او تازه میوه گاډي نه ساروي، ځکه چې د دې په وجه نه صرف تاجرانو ته مالی زیان وي بلکې ځایي منډو کې د سبزو او فروټو نرخونه هم زیاتیږي. دا شروع په ورځ پیښور پریس کلب کې د پاکستان د اړتیانو د اتحادیې مشر ملک سونی وویل تیر یو میاشت نه د افغانستان نه د ټماټرو یا د انګورو ډک گاډي د تورخم په دروازه په ګنټو ګنټو د کسٹم د چارواکو اجازت ته په انتظار ولاړ وی.
د دې خپل خوخه د باد ټیم کې 10 ټرک پری دي، 10 ټریلی پری دي، باد ټیم کې شل پری دي، بیا چې کوم دی په یو روز پکې چټي راولي په دویم روز باندې بیا 200 ټریلی راشي، 200 ټریلی چې راشي نو هغه کې کوم دی نیم نه زیات خراب شي وي.
دا پیښور د سبزی منډي یو بل تاجر او اړتی پیر علي مرجان وویل چې دا تورخم پلار د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا کړونو روپو روزانه کاروبار کیږي، خو دا گیټ د بندیز په سبب یا د رادارې نه ملایدو په وجه دا سبزیانو او میوه ډک گاډي د کاروباریانو په زیان وی.
انګور چې یو ورځ ودرېږي نو د انګور د یو گاډي قیمت وی 60-70 لاکھ، سبا ته هغه گاډه وو کې 10 لاکھ 8 لاکھ، دغه تاجر به څه حال وی؟ دا چا جوړ کو؟ دا دې کسٹم جوړ کو؟ دا سي دې ټماټرو گاډي چې راشي د تاجر حضرات لګت تا 10 لاکھ روپۍ چې دای را پاشي نو ما تخپل 10 لاکھ روپۍ پورا کی کمیشن هم وګټه چې دای ما نه رکاو کی نو ته یقین ستا چنن کلی دی خل 27,000 روپے دی 10 لاکھ گاڑی
پا پی خبر او دا خیبر پختونخوا زیات تر برخو کی دا تازه سبیانو په خصوصی توگا دا ټماټر نرخ زیات تی او دا ملک سونی پوینا لوی وجه دا تورخم پلار دا سبزیانو گاڑو تا اجازت نه ملاوی دل دی
دا انگور اخوان را دی لگی دا پیاز اخوان را دی لگی دی ٹماٹر اخوان را دی لگی دی دیز نه چکم سبزی دی لگی دا مطلب دا دا خوری خط تجارت روان دی او دیسر صرف زمگ تاجران و تا نقصان نه دی یہ سر بد دی ٹیکسنو تم نقصان ادھر کچھ آخر کے بم گدا معلوم نہ بند کو چ معلوم نہ رازی شارٹ شی سبزی او فروٹ کچھ شارٹ شی ای ریٹو نو کی جی
دا پی خور کسٹم دفتر یو چاروا کی د نوم نہ خودلو پشت مشال ریڈیو تا اول چے دا پاکستان موجودہ حکومت دا کسٹم او ٹیکس جمع کول نظام کمپیوٹرائز او ریگولرائز کوي او ډیر زربا دا تورخم گیٹ او دا افغانستان او پاکستان ترمیز نور تجارتی لارو باندې نظام خشی دا چاروا کی پوینا دا پاکستان او افغانستان ترمنز تازه میوه او سبزیانو کاروباریانو لپکار دی چې دا چټه پورز یا د چټه نوړان دی خپل کاروبار کم کړی خالد خان مشال ریډیو پیښور
په پاکستان کې د اقلیتونو ژوند
او افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي
مونږ ته دومره اجازه پیش چې مونږ چرچ وو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې اقلیتونو ته ټیکټ ورکړي
د بلاسټمي موږ په خپل ډول چټکړي د پارلمان کې
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان سپریم کورټ د نهي پورس هیواد ته د پخوانی واکمن پرویز مشرف د ستنیدو پاړه سپین جواب غوښته دی د مشرف ګوند آل پاکستان مسلم لیگ پر ماغ ورس په یو بیان کې ویل ک عدالت ورته د هیواد دننه او بهر د آزادانه تګ راتګ اجازه ورکړي نو ستنیدو ته تیار دی بیان وایي مشرف یو داسې ناروغي لري چې درملنه په هیواد کې نشي کېدې نو ځکه اړ دی چې په بیا بیا لندن ته لاړ شي په پاکستان کې پوهان وایي مشرف خای هیواد ته ستون نشي پامیر ساحل رپورٹ لري
د سپتمبر پر 15مه د پاکستان سپریم کورٹ مشر قاضی میا ثاقب نثار د مشرف له وکیل هیواد ته د هغه د ستنیدو پاړه سپین جواب وغوښت د مشرف ګوند آل پاکستان مسلم لیگ پر هم هاغه ورځ په یو بیان کې ویل چې که عدالت د نوموړي د نه گرفتارولو امر وکړي او هغه ته په هیواد کې دننه او بهر د تګ راتګ اجازه ورکړي نو پاکستان ته ستنیدو او عدالت ته حاضرېدو ته تیار دی بیان زیاتوي مشرف په یوې جدي ناروغۍ اخته دی چې علاج یې په پاکستان کې نشي نو ځکه اړ دی چې مسلسل لندن ته ولاړ شي په پاکستان کې د قانوني او دفاعي چارو پوهان وای پرویز مشرف ځکه هیواد ته نستنیږي چې له هیواد سره د غداري ترڅنګ له یو شمیر قضیو سره مخامخ دی او هغه پوهیږي چې د عدالتي کاروای پر مهال خای ونیول شي د سپریم کورټ پخوانی قاضي ناصر اسلم زاهد بیگا مشال رډو تویل په هیڅ مهذب هیواد کې داسې نه کیږي چې عدالتونه د وار له مخې و تورن کسته دا باور ورکړي چې نه ونیول کیږي
میرا نه خیال ہے کسی مهذب ملک کے قانون میں ایسی شک ہوگی کہ اس قسم کی ایشورنس پر جیسے دے دی جائے
دی وایز ما په فکر د دنیا د هیڅ مهذب هیواد په قانون کې بداسې ماده یا شق نوي چې پکې تورونه شوی ته د نه گرفتاری باور ورکوي پرویز مشرف دراشی او ودی وایي چې زه به هر زم نو عدالت به هیڅ کله هغه منی نه کړي زما په نظر کې هغه راشي او بیا ولاړ شي او دوه درې ځلې عدالت ته حاضر شي او له هیواد بهر ولاړ شي نو بیا خو به هیڅ ستونزه پاتې نشي او عدالت به هم مطمئن شي زما په اند هغه خایي هیواد ته راستون نشي هغه فکر کوي چې که راغی نو گرفتار به شي پر ضد به مقدمه روانه شي او بیا به تلل نه شي خو په پاکستان کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او نور سیاستوالان نیول شوي ور باندې مقدمه چلیدلي او زندانی شوي هم دي نو د هغوی او د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف قضیې څه توپیر لري او له ملکی او پوځي مشر سره جلا چلند څه معنی لري د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر او په اسلام آباد کې د یو څېړنیز مرکز غړی سید نذیر وای پوځ د هیواد تر ټولو پیاوړی او منظم اداره ده او همدا لامل دی چې په هغې ادارې کې د مشرف میراث د نوموړي هیواد ته د ستنېدو ملاتړی نه دی دی وایي البته پوځ د یوې ادارې په توګه د مشرف په اړه د عدالتي کاروایي ضد نه دی. نو که داسې وي بیا ولې مشرف هیواد ته نه ستنېږي؟ پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي اوس داسې ښکاري چې پوځ د مشرف پوره ملاتړ نه کوي. دی د دې وجوهات بیانوي.
د 2007 نه دفاع ته تقریبا 10 کاله یولس کاله تیر شو. نو دا چې کومه لیګسي وه چې کومه سره نږدې خلک وو لکه راحیل شریف چې وو یا د هغې نه لاندې کو چې مو نو دا دویم دور پرې تېرېږي. نو هغه خلک ورو ورو د فوج خبر دادا چم دین داسی خبر باہر ہوکڑی پٹی وی یا میڈیا باندھے چاہ پل د فوج دپارا نقصان دہ ثابت شوی او بل آگا حمایت چکم اڑان دے
د پاکستان فوج پتیر وختونو کې ویل دي چې د هیواد لهر وګړي سره د قانوني چلند ملاتړ کوي او د مشرف پر ضد د مقدمو د مخنیوي تورې رد کړي. د پاکستان سپریم کورټ پخوانی قاضي ناصر اسلم زاهد وایي که مشرف عدالت ته نه حاضرېږي نو بیا عدالت د یو داسې امر یا وارنټ خپرولو واک لري چې پکې د محال ذکر نه وي او پکې دا راغلي وي چې تورن کس هر وخت هیواد ته ستون شو باید ونیول شي. د زاهد په خبره دا ډول وارنټ ډېر جدي حیثیت لري.
دا پامیر ساحل رپورٹ تا تاسو غوغوي. دا مسعود یوت جرګې مشرانو په وانه کې د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر سره په ملاقات کې یو لړ مطالبه کړې دي. دوی غوښتنه کوي چې په سیمه کې کارکونکو غیر سرکاري ادارو کې د لوکل یا ځایي تعلیم یافته کسانو ته نوکری ورکړل شي. د تعلیم په محکمه کې د مبینه درغلو تفتیش دی شي او په سیمه کې د ړنګو شو کورونو سروې دې بحال کړل شي. چارواکي وایي د دوی په غوښتنو به کار پیل کړل شي. مشال ریڈیو خبریال سیلا مسعود رپورٹ لری.
پوانک سے دے سلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر دے مختلف این جی اوز دے چارواکیو او دے مسعود یوت جرگے دے مشرانو پمنس شی وا جرگا وشوا پا جرگے شے دے مسعود یوت جرگے نو مندگانو سوا غشتل دے دغے جرگے دے مشر حسن مسعود نا وار وائی
پداغا
بریکش دسولی وزیرستان ڈپٹی کمشنر سہیل احمد خان دے مشال ریڈیو سرا پدار رنگ وجا غدا
مسعود یوت جرگا ماتر اغلی وا چی دا ساؤتھ وزیرستان کی جسمرا این جی اوز دی نو دی غیر ساؤتھ وزیرستان خلق اغسطی وی او اغی ماتا دا یو لیٹر کا پیرا کا چی اغی کی فاٹا سیکریٹ ڈائریکشن ہو آج صرف دا ساؤتھ وزیرستان دا پار نو دا ٹول ایجنسو دا پار ہو چی تا صبح ایجنسو کی لوکل خلق علی ایجوکیٹڈ خلق او بار نہ سڑے بس صرف الر ازی چی اغا سکل اغا ایجوکیشن چی اغا کم تاس پا پکار دے عدل تنی نو دا خبر ما چو اغا لیٹر کا تو زور سر اتفاق میں کو بیا ما این جی اوز روغ وقت تول میں کینول وانا کے کی میٹنگ اوشو او اغی کی ما اغی تا دا ڈائریکشن ورک چی نمبر ایک ما تا تول تاسو ریٹن کی راکی چی تاسو را سمرا نان لوکلز دی او چی سمرا نان لوکلز دی تاسو دا پوستونا دوبارہ ری ایڈورٹائز کے او لوکلز پیا لئی کم سکل کم ایجوکیشن نہیں اگر ٹک تا خیر دے کبار نہیں خوچے کم کس دل تئی نو اغا با بیا دا مسود ایریا خلق بلگی
سوہیل احمد خان دا ہاں زیادہ تکڑا چھ دیڑنگ کو رونو دے اندراج پا باریک شبا زنان دے ڈیر اسمیل خان ڈویژن دے کمیشنر سرا خصوصی تبادلہ خیال قوم او دے محکم تعلیم پا خلاف دے اول نا تحقیقات لگیا دی چھ دے کم با نتیجہ خیز اثرات مرتب شی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
د کورمې د سدیسی می خلک وای چې د جینکو په کالج کې د ساينس ته استادې د نشوالي لقبله د سکونکو زده کړې اغیزمنې شوې دي. دوی زیاتوي چې د ساينس ته نه زده کړې لقبله جینکو زده کونکو ته په معیاري تعلیمي ادارو او پوهنتونونو کې داخله نه ورکول کیږي. بلخوا چارواکو ویلي په سیمه کې د ښځو استادانو ډېر کمې دي، خو دوی هڅه کوي چې زر تر زره دغه مسله هواره کړي. تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د تنظیم یو مشر زید شاه وای هلته په کالج کې دوه کاله وړاندې بدله شوې د ساینس مضمون د استاد پر ځای بل استاد لا تر اوسه نه ده ورغلی چې له امله د زده کوونکو په سبقونو منفي اغیز غورځېدلی دی.
اوس که موږ وګورو نه زموږ جنکی چې کمی دی ډاکټرې جوړېدی شي او نه انجینیر یې جوړېدی شي ځکه چې هغوی ته ساینس وره ټیچران پرووایډ نه دي شوي. د کالج لیول خو داسې دی د سړي بنیاد وي د هغو چې بنیاد خراب شي نو بیا د هغو مخکې مقابله هم نشي کولی.
یو بل مشر سید راهی وای تېر کال په کالج کې د ساینس مضمون زده کوونکو ډېره خرابه نتیجه راغلې وه ځکه چې د مستقل استاد د نشتوالي له کبله هغوی ته صحیح سبقونه نه ورښودل شوي.
د جلکیانو چې کومې پیپرې شوي دي هغه هم خراب شوي دي. هغې صرف مین وجه دغه ده چې هلته کې کوالیفایډ سټاف نشته د هغې وجې نه د جلکیانو صحیح تربیت وشي نو دې وجې نه مخکې هم داسې ریزلټ خراب راغلی او بیا به هم ریزلټ خراب راځي.
چې کله په دغه اړه د تعلیم محکمې مشر له احمد خان پراچا سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وه چې په تعلیمي اداره کې د ساینس استاد د کمی مسله به له نوې برتۍ سره حل کیږي. احمد خان پراچا زیاتوي حکومت پلان لري چې روان وخت کې هلته د استادانو بھرتی وکړي او دغه مسله حل کړي.
ایس ایس ٹی کی وا کا سا و نشول ټول کرم نه دوی کا سونی شی وی اگر دوړه اپ پر کوم لای والی زیو ته وشول وا مطلب پر شنور ته وشول نو دا د سنس ټیچرونو مطلب دا صدا بد قسمتی دی مو مو والا کی کی مطلب ایس سنس ټیچرونی نشته نو ولنټیرلی د سې څوک نشته د سمو هغه کو او مل ټیچر موال د سوای نشو.
معلوماتو تر مخه په کورما کې د سرکاري تعلیمي ادارو شمیر تر 15000 زیات دی چې پکې تر 80000 پورې زده کوونکي په دغه وخت تعلیم ترلاسه کوي. هلته په اکثره سرکاري سکولونو کې ځایي ماشومان له ډېر وخت راهیسې استادانو د کمی له دغې مسلې سره مخامخ دي. طارق ورکزه مشال رادیو پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خواجه سراو د حقونو لپاره کارکونکو غیر سرکاري تنظیم بلو وینز د خیبر پښتونخوا د نرخزیانو لپاره د تعلیمي وظیفو اعلان کړی دی. دا وظیفې به د 2019 تعلیمي کال لپاره وي. په دې باندې په خیبر پښتونخوا کې نرخزیانو خوشحالي ښودلې او وایي چې د دوی لپاره یو ښه موقع ده چې سبق ووایي. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا یا تنظیم مشر قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې د تعلیمي کال 2019 لپاره د دوی د تنظیم غړو په شریکه د خپلو تنخواګانو نه د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکو نرخزیانو لپاره د تعلیمي وظیفو یا سکالرشپ اعلان کړی دی چې خوشا 200 روپۍ دی.
کوم زمونږ امپلایز دی هغه خپل تنخوا نه 200 روپۍ د خواجه سراو د ابتدایي تعلیم په حواله سره مختص کړی دی او مونږ ډیرو داسې مرګرو سره په رابطه یو چې کوم دا خواهش لري چې کوم خواجه سرا که کالج یا سکول ته تلل غواړي که څه کمپیوټر د انګلیش زبان یا نور داسې کورسونه کول غواړي نو هغه ته دی سکالرشپ ورکړل شي او د هغه تعلیمي سهولیات چې کوم دی نو هغه سپانسر کړل شي.
دوی ویل چې د پاکستان په شمول خیبر پښتونخوا کې نرخزیانو ته په ټولنه کې یو خواکو سپک نظرې کولی شي نو بل خادوی ته د دوی بنیادی حقونه او ضرورتونه هم نه ورکړل کیږي نو ځکه دوی دا ګام پورته کړی دی. دا چې کوم نرخزیان او د کمې کچې تعلیم لپاره به وظیفې دوی ورکوي نو نوموړی زیاتوي
دی کې جی اس قسمه د عمر سه حد مقرر نشته د تعلیمي قابلیت سه حد مقرر نشته. هر هغه خواجه سره چې هغه په یو کورس کې که هغه کالج یا سکول وي او که یا هغه څه تکنیکي یا د ژبې یا د کمپیوټر زده کول کو صلاحیت وي نو هغې له به مونږ د دې پارشل سکالرشپ ورکوو. د دې مطلب دا دی چې مونږ به 70% فیس د هغې که هغه سالانه وي که رجسټریشن وي هغه به مونږ هغه ادارې کې جمع کوو چې کم کې دی داخله اغستل غواړي. انشاءالله پر روان کې به دا راښکاره شي چې څومره خواجه سره د دې نه مستفید کیږي.
خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکي د دوی تنظیم یو غړی ارزو وایي چې زیاتره نرخزیان د کورونو نه راشړل شوي دي او تعلیمونه په نیمګړ کې پاتې شوي دي نو دا یو غوره موقع ده چې دوی تعلیمونه هم خپل سر ته ورسوي او د هغې په بنیاد ځان له روزګارونه هم ولټوي.
خوش قسمتی خبر دا چې داسې وشي که نه د نن تاریخ پورې مونږ خپل د حقوقو دپاره ډېرې چغې ووهلې او خپل تعلیم لپاره هم چغې ووهلې. کوم چې کوم خواجه سرا راځي په کورونو کې تعلیمونه پرېږدي یا په سکولونو کې پرېږدي نو د هغوی دپاره خو ډېر خپل ایجوکیشن جاري وساتي. دسې ما ته په خپله باندې ډېر ضرورت ما میټرک کړی نو داسې قانون ته ډېر زیات ضرورت دی او په کار دا ده چې داسې ونشي هم به خپل لکه خپل جاب سرکاري کولی شي.
تېر حکومت کې د مرکزي حکومت لخوا په ټول ملک کې د نرخزیانو لپاره د هنري زده کړو درې میاشتنې پروژه پیل شوې وه چې پکې د خیبر پښتونخوا د 30 څخه سیوا نرخزیانو داخله هم اغستې وه ولې هغه بیا ختم کړی شو. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
د پښتو ژبې شاعر او لیکوال ممرې شفق په ژوند او فن لیکل شوی کتاب د شفق رنگونو د مخکتنې دستوره کې لیکوالانو او شاعرانو ویلي دا کتاب به د ادب زده کوونکو لپاره د سند درجه ولري او له دې به د پښتو ادب او ژبې ته ډېره ګټه ورسي. دغه دستورې ته د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر ورغلیو او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
غونډه کې ګډونوالو وویل چې ممرې شفق د پښتو ژبې هغه خدمت کړی چې د پښتو پنګه پرې درنه شوې او د راتلونکي کې د ادب د زده کوونکو سره سره د عامو خلکو لپاره هم یو لویه ادبي اساس وي. د دوی په وینا دا د وخت ضرورت و چې د مشتاق الرحمن یا ممرې شفق فن او شخصیت په کتابی بڼه کې د ادب مینوالو او ولستا وخودل شي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د دې کتاب تالیف کوونکی عبدالحمید زاهد وویل هغه کوم لار و چې دې په ممرې شفق کتاب چاپ کولو ته وهڅاوه.
تو د ادب طالب علمانو لپاره کله چې دور یتیم چاپ شو نو پروفیسر پیر ظاهر شاه هغه ما ته د خوشاله یو داسې ټلیفون وکړ چې زما د زړه نه ته دعا خېج دک چې زما زوی په قاضي اثر باندې بل هغه ستړي نو موږ سره هیڅ نه وو کته
رجحان
رو رو پکنے دو دے ہو ادبی سوسائٹی اسلام آباد او دغه سے نور د پختو جرګې ټولنې دیدا کار ضرور لگا فائدہ رسائی چې خلکو ته د کتاب لوستنه او د خپل پوهې زیاتولو د خپل ژبې او ادب په حوالہ فکر ورکړی شي شعور ورکړی شي او غی را بیدار کړی شي چې خپل ځانو پیژني.
پاکستان کې د افغان سفارت د کلتور اتاشي حضرت ولی هوتک مشال ریډیو ته وویل چې د ډېر خوخته چې د پښتو د لیکوالانو په دې بندر کې ګډون لري.
موږ د دغه فرهنګي غونډې د لارې غواړو چې پاکستان او د افغانستان تربن سره اړیکې موږ ولرو. دغه اړیکې باید
غونډې ته ګډونوالو وویل باید حکومت د پښتو ادب د ودې لپاره اقدامات وکړي او د دارنګ مشرانو شاعرانو ادیبانو اثر خوندي کولو لپاره او ولس ته د فن د خاوندانو شخصیت ورخودلو لپاره په سرکاري توګه د کتابونو چاپولو لپاره ګامونه پورته کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لسنی مو بجو
ورورولي
په یوونی مو بجا
تاندې هلې
په پاو کم دوه بجو
د مشال پنوم
په دوه بجو
د مشال ترنا لاندې
په دوونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري ګړای
په سلورو بجو دا پروگرام په اخیره کې بلند خبرونه یو ځل بیا د اسرار علم مومن نوورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری لږ شېبه مخکې په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل چې په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا تر انتظام لاندې پاټا کې به 15 کاله نور هم ټیکس نه لګول کیږي. د پښتنو ژغورنې غورځنګ ویاند فضل خان لږ شېبه مخکې مشال ریډیو ته ویل چې لا هم مدني فعال حیات پریغال نه دی خوشی کړل شوی. له دې مخکې فضل خان ویلي وو چې اسلام آباد کورټ د پریغال ضمانت منظور کړی او نن به خوشی کړل شي. حیات پریغال چې په ټولنیزو رسنیو کې به یې د پاکستان د ریاستي ادارو په فعالیتونو نیوکې کولې. د جولای په 15 پولیسو په ډېر اسمل خان کې نیولې وو. د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF پلاوی نن پاکستان ته تللی. په اسلام آباد کې د یادې ادارې د استازي دفتر مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان ته ورغلی پلاوی غواړي چې له پاکستان سره د قرضې د ورکړې په اړه هر اړخیزه خبرې وکړي. د پاکستان خزانه وزیر اسد عمر تر دې مخکې ویلي چې هیواد یې د بهرنیو قرضو د بیا ادا کولو او روپۍ ارزښت ساتلو لپاره شاوخوا 9 ارب ډالرو ته اړتیا لري. د پاکستان بونسر وزیر وایي چې د امریکا او هندستان سره د جګړې اتحاد د پاکستان په وینا نشي بدلېدی. شرمت قریشی پرون په نیویارک کې له جیو ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چې پاکستان به خپلو ګټو ته په کتو له امریکا سره اړیکې پر مخ وړي. قریشی زیاته کړه چې له افغان او چینایي چارواکو سره هم خبرې شوې او تمه ده چې په دسمبر میاشت کې به د درې واړو هیوادونو چارواکي په کابل کې سره وویني.
د پاکستان پوځ مطبوعاتي څنګه وایي چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پولیس په ملاتړ د ترهګرۍ له منځه وړو هوډ څرګند کړی. مطبوعاتي څنګه زیاتوي چې د پوځ مشر نن په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې دغه څرګندونې کړي. او د آسیا کرکټ کپ او فائنل میچ په سبا د هندوستان او بنگلادیش ترمنځ وی ټاکل شوی چې میچ به د پیښور پر وخت او د ماښام په 4:30 بجې په دوبۍ نړیوال میدان کې پیلېږي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې سره له مومن درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. موږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. سبا له بده نوو خبرونو سره د تاسو په خدمت کې راځو. زه مریها میرزاده، سره له مومن او تکنیکی همکار اسحاق مری جن په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. خدای خیال ساتي. الله حافظ.